په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 13 د نومبر میاشتې 3. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اجانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې په ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې ښځینه خبریالانې هم پکې وې خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیستي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزدي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یوه کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل اکسپاند ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګولو وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړ شوي او اکثر یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل شوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیرامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او 100 میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالره کېږي محکوم کړ. د بند له تېرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورځو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. له زده کړو بې برخې سوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د حضوري او آنلاین ښوونځي سره ډېر توپیر لري. لومړۍ ستونزه د انټرنیټ بیې دي چې ډېر په مشکل یې پوره کوو، او دوهمه ستونزه یې د برق ستونزه ده.
له پاکستان راستنه سیوی افغان کډوال وی په افغانستان کې لا هم د آرام سره نسیا خستلې
تر اوسه پورې موږ سر د حکومت لخوا چې کوم وعده شوی هغه نه دی عملي شوی موږ خواهش او غوښتنه ده ته کوم وعده راکړل شوی او هغه عملي شي
په یو تفصیلي راپور کې مدات څرګندل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنې پر افغانستان کوم اغیز لري
زه فکر کوم چې افغانستان مسله د اوس وخت لپاره چې دوی په ټاپ اولویتونو کې ناراضي
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د هسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر وتلو سره د مړو شمېر 211 ته زیات شوی دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شراغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبريالانو ملاتړ ته دوام ورکوي سفارت په خپل بیان کې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی لږونه افغان خبريالان د بیپول خبريالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبريالان بندیان کړی دي سپی ولاستان اگزای او نور تفصيل
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبريالان د حقیقت لټون په لار کې غواخل کیږي لتاوتريخوالي او زورزيتي سره مخ کیږي د سفارت په خپل بیان کې له افغان خبريالانو سره د پیوستون غک کړی دی د امریکا سفارت د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دی آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي شنبه د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال افغانستان د نړۍ په مخ له هغه یوادونو دی چې د خبريالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو پورسته ردو کې راځي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوی په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوی د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په دیرش مخبور شوی افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب شاخص کې شپږم راغله د 13 وژل شو خبريالانو له ډلې د 13 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منله د بیپولي خبريالانو د سازمان په راپور کې هم راغلي چې په مستبد رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 190 ځای کې دی دغه سازمان پر راپور کې راغلي چې د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبريالان نیولي او بندیان کړي دي اکثره دا خبريالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او زورونو شکایت کوي ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتیدونکو محدودیتونو او افغان خبريالانو ته د طالبانو له خوا د اروپي حکومتونو په اړه اندېښمن دي د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
for freedoms of expression association and peace
د بیان د ازادۍ ناستو او سولېزو غونډو فضا سخت محدود شوې ده د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي ریچارډ بنت په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپي حقوقو یادونه کړې په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کیږي بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکه هم کیږي واخل شوې پر راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تر خبرو ورسته نیول شوې د کورنۍ غړي واخل شوې او زورول شوې دي د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال رادیو مسول حکمت آریان او د افغان غږ خبريال مهدي انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړي چې ډیری خبريالان د دوی د کار له عمل نه بلکې د شخصي موارد له عمل نیول شوي هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسولین ردوي
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
افغانستان کې لزده کړو به برخستې وي ځینین جونې چې د زده کړو له انلاین فرصتونو ګټه اخلي وایي چې په دې برخه کې لستون سره مخامخ دي هغه پرون ازادي رادیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامدار توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي
یو شمیر افغان جونې چې له 13 دریو کالو راهیسې لزده کړو منشوي وای نه شي کولای لری په انلاین توګه زده کړې وکړي هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم آنلاین زده کړې ګټورې وبللې، خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له آنلاین زده کړو برخه منی شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي، د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت های زیادی داره.
د حضوری و آنلاین خوانزی سر دیر توپیر لری. لومری سونزه ده انترنت بایدی چه دیر پا مشکلی پورکو او دو همه سونزه ده برق سونزه ده. پا در دول بریخنا چه مگیل رو آنلاین زدکره دیر سونز منیدی.
به خصوص با این برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل از دکون که سهر دورت سونزی پا شریکولو سر آزادی رادیو تویل.
مکتب سولکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په داسې حال کې چې اوس نجونې نشي کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، له دې لارې زده کړې کولای شي. خو ستونزه دا ده چې ښوونکي په آنلاین بڼه نه حاضرېږي او که موږ کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلېږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانې بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کېدی، خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلی شبانې د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي، خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له پاکستانه ځینې راستنه سوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې سوي وي، خو عمل سوي نه دي او د ژمي پر رسېدو یې لاسنیوی نه دی سوی. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري. یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي سوي. موږ خواهش او غوښتنه ده که کومې وعدې راکړل سوي او هغه عملي شي.
اوسېږو په الحال په ننګرهار کې کورم نه کری دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې همدا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بېروزګاري ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته، موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بېکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره شي.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی وو او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګوي، آن د پیسو غوښتنه کېږي. نو زما هیله دا ده د UNHCR پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلی چې په تیرو دریو میاشتو کې له نیم میلیون څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلی چې په تیرو دریو میاشتو کې له 300,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څه باندې نیم میلیون افغانان بیا له هېواده وتلي دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیون افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د پی او آر کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د آی سی سی کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس مې بهرنۍ مسله. د اسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر راوتلو سره د مړو شمیر 211 ته زیات شوی. نوموړي په ټلویزیوني بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم په وینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل کوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې ورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي ایسارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوې، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل:
"لارګو د لاس اولټیماس 48 اورس،
تیرو 48 ساعتو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، دونه او سړکونه کتلی او 211 مړی له دغه سیمه راایستلی دي.
ویکټیمز مورتالز."
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز د امویل چې د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیا تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلی سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به موګماري.
که لایودا ستا تردندو ان لګار
موږ پویو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیری کورونه او ګراچونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. خارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیری خلک بي کور شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پریکړه وکړه چې د موظف عسکرو شمیر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیا حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
پروسیدرا inmediatamente a ese envío.
د اسپانیا په لسګونو خارونه په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوی او د اسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په غیواد کې د بارانو اندازه به ساري بللی. دا تراجیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لکتر لګه 1500 کسان په سیلونو کې مړ شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سه‌شنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشری ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیاله دیموکرات کاملا هارس د جمهوری پال ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. دغه انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي، ځکه نتایج د ټولو هیوادونو لپاره له یو نه یو اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن دیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او دیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوه د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه افغانستان ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولی. ډیری شنن کې په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړی توبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیزه، یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه ده، د منځنی ختیځ حالات دي، او همداسې د ایران او د اسرائیل ترمنځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علي احمد جلالي هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانولي.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسي دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي، او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو لدی صاحب کړه چې هر یو یو وګټي ګومان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده، او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. خغل استانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نوي.
د جمهور خان او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونډه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع برت امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دي سوچ امریکان له افغانستان وځي د دوه د مذاکرات لارنه، او اسټیوینو د اوکراین موضوع د حل کې دوه خواته نه روانه.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي، او د بشري حقوقو د سرغړونو په تیر د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرلپسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا د پالیسی به د انتخاباتو لپاره تر رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ خغلی ستانیزای خبرداري ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور و نه کړي، نو ښایي د افغانستان راتلونکي ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاری وس خود شنه دي سوي، اما امکان دې دېسته چې دغه وسنۍ حالت تر ډیره پاتې نسی. طالبان له دغه وسنۍ شرایطونه یو استفاده ونه کی، او د ملت خواته روان وړي، او په خلکو پولیس اتکا ونه کی، نو بیا به نور خلک راسي هم دغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي، او د طالبان په ضد به استعمال کی چې د افغانستان لپاره یعنی ډیر امیدوار کوون کې ورځې مخته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2020 کال په فبروري میاشت کې له متحده ایالاتونو سره د دوه د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ د هم منلې و چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو څرنګه چې ادعا کیږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې د امریکا په تور لیست کې شامل دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحده ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي؟ جنرال رایډر د پښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څنګ څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي؟ په جواب کې وویل چې کدی امریکا ګټو ته کوم ګواخ پیښ شي نو دوی به پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواخ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوګۍ جوړ نه کړي؟ د پښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نور ډلې هم همدغه سي وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډله تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو دپاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنکړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپل منافع او د خوندې ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نور هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همدارس د راپورونو لمخه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بي پيلوټ الوتکو د غزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي نو خای روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه د طالبانو امر بالمعروف چې دا اعلان کړی دی وای کوم تصویرونه چې باندې سوی دي دا ښکار نه دی، دا زمول ور نه دی. اوس څه چې دی ته ضرورت لرو مشتاسي د اوس په زمانه کې نړۍ پر مخ روانه ده او دا کارونه کوي. والسلام با احترام.
السلام علیکم دی ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلام نو وړاندې کوم. جنباز کوچه مدی غزنی ولایت نه نو خامخا داسې په نن نصر زمانه کې خو ډیر کم خلک چې دی هغه به داسې سیاستونه بناخلي نو هغه به خلک چې ټلیفون بنې ورسره خو ټلیفون ورسره یې نو هغه خامخا عکسونه مخلي او عکسونه به هم ورسره وي نو داسې اوس په راتلونکي کې به دا څرنګه شي نو دا هغه پوښتنه داسې یا د وخت په تېرېدو سره به معلومه شي چې هیا څنګه کیږي دا خلک ټلیفون باندې جمعو کې اچوي نه بیا ګرځي او کوه څنګه حساب کیږي نو دا ډېر پیچلې موضوع ده. دا د وخت په تېرېدو سره معلومه شي. السلام علیکم.
زه حبیب الرحمن زواکی من در محل در ایران هیواده ایست در شهر صفه بر طالبان پر حکمه کنید در جرخ ده چی کم دریس آوانان شهیدان سویده ده خو باید پلتون ووسی ده خود چگو که نوی چی ایران ویشتله پا خارج هیواد که تیو وگره و وجل چی اغا خپل پشتنه که مر اسلامی همارا تروز کرید دی بسواس نده کرده نیخ برگون شده لیده ورگون یه معنی نلیده غندل یه معنی نلیده باید انتقام یو وخت دلسی موږ پر افغان حکومت باندې دا ژغ دی چې انتقام یو وخت دلسی تر څو به افغانان وشل کیږي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او رجونکو ته. په افغانستان کې قانون او مادینونه اوسنه حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کیږي او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی. چین دی او نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سي.